Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ثور و ما او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیزی د موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپږ څلوېښت کاله پخوا د ثور په اوومه یو شمېر چپي صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځوه. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالیزه ده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له اومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو او بدمرغیو لمن ټوله نه شوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغۍ او شخړې پای ته ورسیږي چې پیل یې د 1305 لمریز کال د ثور په اوومه نیټه شوی و. خو بله شکله هم داسې کسان شته چې هم د ثور د اوومې او هم د ثور د اتمې دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمانځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې شل کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د اوومې د کودتا شپږ څلوېښت کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږېدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه و پښتو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او مورخ استاد شاهسوار سنگروال، همداراز د سیاسي چارو نظرخاوند آریان خیبر. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم راسره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضر دمه له سټوډیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شاهسوار سنگروال، طالبانو نن ویلي دي چې د ثور اوومه یوه بدمرغه ورځ وه، اما د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ وه او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ډیره ډیره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نړۍ مننه. بلې، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، د دې تقریبا څو ټکي ډېر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد او د واک په مهال تقریبا یو شمېر داسې کسان راپورته شول چې چا د ده نه ملاتړ وکړه او چا هم د ده په وړاندې ټوپک راپورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسۍ په لسیزه کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي وو، یو شمېر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او وی ویل چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ولی یو شمېر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې د ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل، چې زه د ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم ګلبدین حکمتیار یادولسم او احمد شاه مسعود او دی حالت لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپل څرګندونو کې دې ټکی ته اشاره کړې ده وای هغه محل چې سردار محمد داوود خان واک ته ورسید موږ په دې پیډو چې سردار هغه څوک چې د ډیورند کرخې مسله له هر چا نه زیات در راپورته کړې ده او دغه کرخه نه مني نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نه کی او یا فرضاً هغه سل کاله چې د دې کرخې پوره دي نو خا خبره ده دا وي ماته لا خودنه وکړه چې دغه وسلوال ځواکونه دومره پیاوړي کړو د ایت باید روزنیزي چاره ورزده کو او بیا افغانستان ته ولي همدغه سی وسول تقریبا د همدغه وسلوال ډلې راغله په لغمان کې وسلوال بریدو کو او بیا د ننګرهار په سره رود کې همدغه سی په پنشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوال بریدونه باندې لاس پورې کړ البته دا غلمړی ټکی دی دوم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز خبرګونونه او رامنځته کړل هغه هم د سور اومنیټه ده د سور په اومنیټه کې چې کله د سور کودتا رامنځته کیږي یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند پر رهبری چې البته دا کودتا اوسه هغه اختلافونه چې درلودل هغه اختلافونه د داوود خان د وخت پر ترله باندې نور هم زیات شول او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو او دریمه کومه مسله چې لا ډیره مهمه ده هغه هم د شپږم د جدي مسله وه او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونه په افغانستان باندې وسلوال برید وکاو دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیستوي خصوصا د ویتنام د جګړې په تړاو باندې نو هغه بدریغه مرستو ته لار واره کړه او همدا و چې د افغانستان په داخلي جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا لیوی خو وارسا او بلې خو ناتو او عربي او یا هم انتر چین او جاپان پورې تقریبا د روسوري پر ضد او د شوروي د لاکر پر ضد باندې راپورټ وسو درې څلورمه مسله چې کوم وایم هغه دا دی چې د کې شک نسته د چیلې افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپلولینو په قیمت وکاو
د ثور د کورټا کې شامل کسان وغي وای چې کودتا په دوی تحمل شو زکه چې داوود خان دوی نیول دوی بللار نه درلوده تاسو څه وایست
د خدای خو په نامه ځخ په سلام له تاسو ته تاسو دین کړو درنه ملمنو ته ورنه کومه زه فکر کوم دا ما سخت خبر ده د ساور کلب د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند باندې ورته ورته پر شو له دوی د کلب یا کودتا ورته یا نظامي قیام ورته دی وو هوډ نه درلوده تاسو خبره چې باید میر اکبر خیبر د شهادت نه ورسته د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ټول ونیول شو د سردار محمد داوود خان دفنه خوشنۍ سره چې د سردار محمد داوود خان شاوخوا کابینه هغه سی خلکو چې په لاسي جمهوریت سقوط کړل دوی تاسو د جواد خبر ده چې خپل داوود خان هم یو احساساتي سړی و د احساسات نه کار وخصله په خوشنۍ سره د خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ونیول او دی د خلکو دیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کم نیولای و دا څه فکر کوي چې دوی دمر قدرت نه لري چې یو نظامی خوځښت تر سره کړی خو خوشنۍ سره چې د خلکو دیموکراتیک ګوند مجبور و چې خپل ځان دفاع وکړي د دفاع په خاطر باندې د کو وسلوال په څون باندې لاس پورې کړو او غولړ کې قدرت د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند ته ولګول شو زه فکر کوم په دوه کې دا یو ملي مسله ده ډېر خلکو د ته یو بل ملي بو دی ورکړل چې روسانه لاس وو روسانه دا وخت چې د تاتر سره کړی خو څنګه د سردار محمد داوود خان په ناس چې د لوین برجنف سره په مسکو کې کړی و هغه ډېر مثال ورکړي اما از حقیقت لري خپل روسان په کاراتې ویل دي لوید برژنف د فرانسوا میتران ته د فرانسې په خپل رسمي شرط دا خبره
ډیره مننه سلامت اوسئ. دا بل اړخ دی خیبر صاحب، لطفا وکړو کور ودان دا چې روسانو په دې کې مداخله درلوده که نه درلوده زما پوښتنه دا نه و، په دې به هم کېدای شي وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی علي احمد جلالي ته. جلالي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی؟ د ثور کودتا په کودتاچانو باندې تحمیل شوه، او که فکر کوئ چې دوی له مخکې نه پلان درلود چې کودتا به کوي؟
تشکر کوم، تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا دغه چپی تحریک خو دفعتا منځ نه ده راغلی. د 1952 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځینې خلک پیدا کړي، د خپلو فکر خاوندان پیدا کړي، له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت دغه چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه وه، په دې کې شک نشته. د ثور کودتا چې ورته وایي په هغه وخت،
او بخشه جلالي صاحب ستاسو په خبرو کې لویشم، نور محمد طریقي نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو چې د زمري انقلاب وبولو.
دا خبرې ټولې خبرې سیاسي خبرې دي، د وخت د پالیسي خبرې دي. مګر شروع یې دغه وګوري، د 1992 کال کې چې اسناد فاش شول، هغه محرم اسناد د ویلسن سنتر د یو ګروپ چې په وو کې ومه، هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکا د وخت نه فاش شوي وو، هغه نشر شول د ویلسن سنتر په نامه د کولد وار هیستوري پروجیکټ په نامه نشر شول. په هغو کې ځینې نشر شول، چاپ هم شول، موجود هم دي. په هغو کې یو د کی جی بی دغه دی فعالیت په افغانستان کې دی. هغو په واضح ډول وایي چې 1952 کال نه 1952 کال نه دا تاریخ شروع، بالاخره یې نتیجه دا وه چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت ته راشي. څه وخت راځي هغه وروسته دا چې مثلا ویل شوي چې دغه کې مې کوله، په اسد کې مې کوله، هغه کول هغه بېله خبر ده. دوی اصلا د قدرت دی دغه، یعنی فکر کوي چې د پاوز کې چې کوم کسان څه هغه به کودتا او قدرت په ترلاسه کړي، اما دا فکر نه وکړي چې دا قدرت یې ساتلی شي که نه شي ساتلی. خپل خطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لروي، او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاس راغلي وو، د سر مشاور پاس راغلي وو، په کتابو کې اوس هم موجود دي، لیکلي دي چې ټول تعداد د دوی د کمونست او د خلقیانو او پرچمیانو د 50,000 تجاوز نه کوو. د 50,000 باندې څوک یو حکومت نشي اداره کولای. په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی، او نتیجه هم هغه تاسو ولیدل. او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه که ونه شوله، روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول. څنګه غافلګیر؟ وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه، د کی جی بی د اسناد لري، دوه ورځې له کودتا چارو دوه کسو د سفارت کی جی بی دفتر ته اول ورکړل چې کودتا کیږي. بګول هغوی ځان غلی نیولی وو. د شوروي اتحاد مشران وایي چې موږ غافلګیر شول، موږ هیڅ نه پوهېدلو. او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې د دې پاره زر وځپل شي. او دا خبرې ډېرې دي، منتها دا ده چې په هغه وخت کې دا کودتا دغه لوی دوپری د افغانستان په هغه کابل کې او یو څو موده یې توقیف هم کړ. هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه تصادفي، دواړه اشتباهګانې وکړلې، هم حکومت اشتباهګانې وکړې، هم دوی اشتباهګانې، او هغه چې کمې اشتباهګانې وکړې قدرت روزک. دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی یو حرکت و، او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک، چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي.
ډېره زیاته مننه کور ودن. استاد سنگروال، ستاسو په نظر که د ثور کودتا نه وای شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه و؟ له دې اوس سره به تفاوت درلود؟
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب به سوی او که به نه وسوی. خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې په خپله چپیانو شتون درلود، او یا په خپله کله چې د کودتا کوي، د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې په خپله د کودتا مرکز په خپله د سردار محمد داود خان کور و، او د خپل یاور باز محمد خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې یو څوک به راځي، نو هماغه و چې محتاط او ګل پاچا الفت، وبخې ګل پاچا وفادار، دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې دولسونه شل دقیقې تیرې دي او دغه دواړه چپیان وو. یعنی دا داسې معنا نه وه چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېد د په کابینه کې چپیان نه وو. یا په خپر ځن جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی وو، یا په خپله فیض محمد چې د کورنیو چارو وزیر سو دا په خپله یو کین اړخی وو. یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې همدغه کین اړخی وو، او کین اړخی رښتیا هم د فتن رامنځته شوي نه وو. لږ تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې سردار شاه محمود خان چې صدراعظم وو تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د محمودی تر مشرۍ لاندې، د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې، او د ویښ زلمیانو چې فرزن انګارې خپرونه وه د فیض محمد انګار په مشرۍ، یا د الفت صاحب تقریبا ولس، دا ډول خوځښتونه لا این د شاه محمود خان د صدارت په مهال پیل شوي وو. ولې څو وخت چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه او دغه پردی ایدیالوژي وه چې افغانستان ته راوړل شوه، دا تقریبا د 1902 نه را په دې خواته 1952 پورې چې کله لکه ما چې تاسو ته د مخه عرض وکړو چې د ډیموکراسۍ لسیزه یا د قانون اساسي لسیزه ده، دلته د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند او د شعله جاوید ګوند دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو، یا ایدیالوژي د دې ایدیالوژي خلکو. ول په خیال خو کې ما عرض وکړو چې د حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم هلته یو فکري خوځښت رامنځته شو، چې دغه فکري خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد تریکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند جوړ شو، همدغسې د محمودي د ورونو لکه هادي محمودي یا رحیم محمودي د هغو په مشرۍ باندې شعله جاوید جوړ شو، همدغسې د افغان ملت ګوند د غلام محمد فرهاد په مشرۍ، او له دې نه همدغه د اخوان المسلمین د غلام محمد نیازی په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول. یعنې دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه وو چې په دغه محل باندې رامنځته شو. رښتیا د فتن خو نه دي رامنځته شوي. او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغې ته هم وستون سم چې ولې دغه کودتا چې وسوه او هو فرزند د افغانستان د خلق مخادي غلو ویل که په موږ باندې تاروز وسو تاسو پاتون کوی، بلې کله چې د برژنیف او د داود خان ترمنځ لبزی برخورد رامنځته سو او هغه افغانستان ته راغی، نو برژنیف یا د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په دواړو ډلو باندې، یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راوړ چې تاسو باید وحدت وکوئ، اوس دې ته وخت دی. نو همغه و چې په 1955 کال باندې د سرطان په میاشت کې دوی وحدت وکاو، او د دغه وحدت په نتیجه کې دوی نور د دې جوګه ګرځېدلي وو چې که چېرته داود خان باندې بل څوک حمله کوي من باید پیش قدم سو، او ځکه چې د دې حزب تودی ایران غونډه داسې فکر کاوه، هغه هم یو خبرونه خبره کړې و غی کیلی و کچیرته رضا شاه لمنځه زی باید دی قدرتونی سي، ولی هغه تنسو دی دې ته متوجي و او دا خبره کړې و په خپل پریکړه کې کچیرته داود خان په دې باندې بریټ کوي، نو دا وظیفه حفیظ الله امین ته سپارلې و چې ته به کڅه هم د حفیظ الله امین او د پرچمیانو د خلکانو دغه فوجي قطع سره بیلې وې، یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سوی نه و په بشپړه توګه، په ملکي برخه کې و لا په عسکري برخه کې نه و. نو هغه ته دا دستور ورکړ سوی و که چېرته په موږ باندې برید کېږي ته به دغه پاڅون ته لاره واړی، او همغسې وسول. کله چې خیبر ووژل سو او د خیبر په جنازه کې تقریبا ببرک کارمل، همدغسې نور محمد تریکی او یو شمېر نورو چې خبرې وکولې، هغو تقریبا سردار محمد داود خان ته ګواښ وکړو، او د همدغه ګواښ په نتیجه کې هغو امر وکړو دی بندیان کړو په سبا باندې دغه پاڅون ته لاره ورسو.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. خیبر صاحب، تاسو مخکې ویل چې کودتا په کودتا شانو باندې تحمیل شوه، اوس څه فکر کوئ چې آیا باید کودتا شوی وی؟
کودتا نه وای شوی، تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وې چې د ډېر قوي امپریالیستي هیوادو د خوانه دوی تبلیدله تسلیح کېدله تجهیزېدله هغوی دا کار کوله. که هغه انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو، اخوانیانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجع هیوادونه پسې ولاړ وو. که دغه انقلاب نه وای شوی چې د چین په واسطه باندې ماویستانو حکومت نیولو، دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو. څو وارې په داود باندې کودتا وګڼه شوې وې، په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو، په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو، او همدارنګه دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره د دښمنۍ اخیستې وه. یعنې دا یوه دیکتاتوري شروع کړې وه، د بیان ازادي بنده کړې وه، د حزب ازادي بنده کړې وه، د هغه لاسته راوړنه چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته ورخښه شوې هغه ټولې ترې واخیستل شولې. نو دغه زمینه خپله ورته مساعده شوله، او د ده په کابینه کې خصوصا دغه د دفاعي چارو سمبولونکي لکه حیدر رسولي او قدیر نورستاني دوی نه شوای کولای چې
یو کابل خیبر صاحب هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داوود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي واخیستله، ګوندونه منع کړل، دا د هغو کسانو په علت و چې له ده سره ملګري ول، یعنی چاپیان ول، او ځکه چې چاپیانو چې کله واک ته رسیدل دوی هم عین همدغه کار وکړو، همدغه یې پالیسي وه.
یقینا په موږ واخ کړم هم سردار مدود خان کو د کڅو کو غاړي کڅو کوي کنه په کې د چاپیانو په زور باندې د قدرت ورسېدل. هغه د دې د مخکښ سره د کمیټه مرکزی خو په چاګل وفادار او جیلانی باختری او فایز محمد او دغه سنور نور دغه افکار سره ټول سوالان او اتوالیان رئیسان د ادارو وزارتو کې اکثریت پرچمیان د دې پرچمیانو په زور باندې قدرت ورسېدل. خو شنه سره چې بیا په ورسته د پرچمیانو ته په ټولو چپی ډلو ته شاکر را تاسو خبره چې د خطاب مردم د مشهور لیکنه چې د پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیانو ورته لیکلی وو، د چپیانو سره ډېره بېرقمه دښمني ورو ساعت په فارسي کې ورته دیوانوار. نو دا لامل د دې په سبب شو چې په خیبر د مرګ نه د خلک دیموکراتیک کنټرول مشان ونیول. احیانا که انقلاب نه وای شوی په زغرده باندې وای چې د په مخ وخت چې انقلاب له دې د خلکو دیموکراتیک انده مشرانو د وژلو تابع یعنی ولا حکومت باندې جلسر روانه و چې د څخه په کوم قانوني حکومت باندې اعدام کړي. کین انقلاب نه وشوي طبيعتا وضعیت ډېر کړکچن کېدو، ډېر وضعیت بغنون کوي په وخت کې یو کله تاوان په سردار محمد داود خان باندې شوی د شایي د شاره طرفداران د خانه د خانیان د خانه د موستان د خانه او دا وضعیت ډېر کړکچن و. د خلکو دیموکراتیک انده د سردار محمد داود خان د ټولو او کرن سره وروره هم نه وو، دی دی غو سره ملاتړ هم کړای وو، د سردار محمود خان د پیغام په مردوم نه ملاتړ هم کړی. دا ټول هغه کړنې چې په وخت د افغانستان په نفع او د افغانستان په ګټه هغه د غو نه خلق دیموکراتیک خپل حمایت منه سره سردار محمود خان دا درک نه کړ په پټېره احساساتي ډول د خلق دیموکراتیک مشال ونیول، او هغه مجبور و چې د خپل مشال د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوزي پاتون باندې لاس پوری کړي.
که څنګه به خو په خپل پالیسي کوم تغییر نه راوسته، بلکې یو شمیر خلک له صحنه لري کول. پر حال جلالی صاحب ستاسو نظر څه دی که چیرته خلق پرچم کودتا نه وای کړی، نور ډلې د دې جوګوي چې کودتا وکړي؟
تشکر کوم. مثلا د تاسو خبره دا ده چې په 1950 لسیزه کې چې کله څوک د دیموکراسي لسیزه مرتوي، دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل. یوې دغه چپی تحریکو او بلې خیار خی تحریکو دواړه الهام له خارج اخیست. چپی تحریک د کعبه مسکو او د خی تحریک دغه اخوانیتو چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیتو دواړه په منځ کې دغه اکثریت په خپل تنظیم نشول. په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي اقلیتونو د هماغه تاریخ نه د ساو د نشول کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ. د چپیانو عمر کم وو ځکه په خپل اتحاد شوروي ته سقوط وکړ، د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ. اما د ښي اړخي عمر زیات وو په مختلف اشکال راغلل. اوس چې ورته وګوري دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي ډلو چې الهام له خارج اخیسته د افغانستان دغه اوسنی حالت مسؤول دی. فکر کوم چې هو کسانو چې یو باثباته افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب که او په شروع کې هماغه چپیانو او تر اوسه پوری دغه بدبختی په افغانستان کې روانه ده. نو زه اوس دا نه وایم چې کله کودتا څه وکړله چا وکړله، اما دغه دو تحریکونو ته باید متوجه اوسو، ځکه دو تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل، نه د خلکو د ارادې په اساس باندې. ایدئولوژي چې چون اقلیت و، نو د دې لپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتی لارې کار واخیست، او د دومره قتلونه چې وشول په افغانستان کې، دومره قتل عامونه چې وشول، فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکت و چې د زور له لارې غوښتل خپل ایدئولوژي او بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کړي. نو دغه خلاصه ده د دې شي دغه ته مګوري عواقب یې ته وګوري، عواقب څه شی شول
په افغانستان کې نسبي ثبات کې موجود اغلم منځولار. استاد څنګه ورولته؟ استاد د ثور له ومه او اتمه ډیر کلونه ورسته افغانستان ته امریکا راغله، طالبان دوه ځله وخت ورسېدل، اوس په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، اساسي قانون نشته، او دغه یو حکومت چې هیڅوک هم په رسمیت نه پیژني، په دې کې د ثور د ومې او د اتمې رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي، د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې، او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې یو شمېر ستونزې زېږولې دي. تاسو ته معلومه ده که نن امریکا ماته سو او تر شا یې دغه د طالبان اوس په واک کې دي. له دې نه تقریبا په 1949 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته وخوړله، او د هغې ماتې نه وروسته هغه افغان مشران چې موجود و هغو د یوه سم سیاسي خوځښ دپاره لاره هواره نه کړه، او بالاخره په 1949 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسېږي، بیا انګریزان د همغې موقع نه استفاده کوي. فرضاً امیر شېر علي خان د خپلو وروڼو سره، محمد افضل خان، محمد اعظم خان، دوی سره جګړه کې ښکېل شو. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله، او په له دې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد ایوب خان، سردار محمد یعقوب خان او د دې ترمنځ لانجې پیدا شوې. 1919 کال باندې چې کله د انګریزانو بل برید وکړه، ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه، او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده وخه علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم، او داسې نور. کله چې شورویان هم افغانستان باندې برید وکړه، او دغه سرو لخکرو د افغانستان د خلکو په قربانۍ باندې ماته ورکړه، له دې نه وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا ټیکدارانو له بده مرغه افغانستان داسې یو خونړي جنگ ته ټیل وهه چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په کابل کې زه یادولی سم چې یو شمېر څېړونکو دا خبره راغبرګه کړې چې د 15-20 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولړل شول، کورونه خراب شول، په ډله ییزه توګه باندې که د شورویانو نه یو مهاجرت و، دا دوم مهاجرت شروع شو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده، د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی، هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره هواره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده، او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل، او اوس اسلامي امارات په واک کې دي، اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږئ، 3 کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو. تاسې په دې پوهېږئ چې یوویشتمه پېړۍ ده، او په یوویشتمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي، د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. تاسې په دې پوهېږئ چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې دپاره اسلامي امارات کوم کوچلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا.
سلامت اوسئ کور ودان څنګهوال صاحب، یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلام، سلامونه.
سلامت اوسې مهرباني کوي
ډیر مننه کوم دا خو د افغانستان ټول ملت او ټول ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات سول کته هنز مخ نه پېږي خو دا مشته چې سنجر کې ساتي خو ډیر ځونه کوله او د دې څخه حکومتونه او نو حکومتونه او دا حکومتونه ډیر پایده ځنی اخستای سي
تاسو کوم ورځ یادوي او بشي مش د ثور دی ومه او اتمه باندې خبرې کو تاسو کوم ورځ فکر کوئ چې د مبارکي ورده
نو زه دا د روسان د ماتي ورځ چې مجاهدین کانیاله
شه شاسې اوس خبرو ته دوام ورکړي
نو دا د دې څخه حکومتونه هم راته پیدا خسته سي او بیا پر افغانستان باندې حمله هم نه کوي او افغانستان ګډ عمر خپل غیرت او زور نړۍ ته ورشولې دي او بل حکومتونه د دې څخه دا ګټه خسته سي چې ظلم پای به دغه سي لکه د روسان د چې د ظلم کول باید پر ولس باندې ډیر رحم وکړي او ولس سره ښه گزاره وکړي او یو مارکی اسلامي دیم په افغانستان کې شریعت راولي بس ولس ډیر ځنه خوشاله دی او څه شکر ده الحمدلله امنیت ته وټواله
سلام
پر پرکارو
ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسه کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو تاسو ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سلام الله اسمت سلامه محترمه
و علیکم السلام مهرباني کوي
او مننه خوشاله وسی ګل البته دلمنوتم سلامونه وای محمد احمدی مغلانه مزنګ ولې محترمه جوړ وګو چوي
مهرباني کوي مهرباني کوي احمدی صاحب
او خوشاله وسی ګل البته مونږ ښه خاطرینه نور دغه هغه نه دشه بغیر کې ووم د سورو کاتم د سورو ان روسان چې کله افغانستان وګتلی افغانستان ته راغله زول کوي مغه وکی کله چې وتل چا خبر زلمای ما نو په ټول کې مونږ تاسو وګورئ ته مونږ خلک جاتره دغه زمندران چې داوود خان خدای وو چې هغه سپیتل سره وو هغه الله پاک وو چې چرته سردار دي چې مونږه دغه ورشي دی بار کوړه تاسو سره د افغانستان ورانې ته لاله سروان صاحب د افغانستان خبرونه لاله چې بیا د مجاهدین صاحبان راغله هغه چې د منځره خلکو زیاتره دي چې په ګر کې افغانستان ته خاص توجه نه کړی چې د افغانستان سمون برابر کړي ترپګنې او قمګري او د نور لمن هغه لمن ولا سروان صاحب افغانستان په بختو ته ویول بیا خو زه دا اوس خوشبختانه دا نوې حکومت راغله دا ما څو کې چې راغله ټول قومونه سره یو خو هغه سره یو خو یو ځل چې د وطن جوړ شي نو مې ما څه ویل سروان صاحب اساسي قانون نه نه موږ دا ټول غوښني وکړو سروان صاحب ما به افغانستان کې خاص نتیجه ورنه کړنه وګورې موږ ورانې ته لاړو خو بیا حکومت مې دمره څو کې نړۍ سره موږ رابطه ولري او خپل ول سره موږ رابطه ولري وطن جوړ شي نو وطن وګورې چې موږ تاسو وران پاتې ده نو دا سروې کال یا مثلا کم زیات درې سروې کال وګورې افغانستان کې غیر جنگ نه بل کار نه دی رغونه کار کوو خو په ټول کې شو ګورو دا وځي منداران موږ سړي خو کوشش کوي چې هڅه کوي موږ په نظر شي او افغانستان ته خواله راوړي یعنی افغانستان کې خو ته ګورې نو بیا هم دی پیدا څو کې
ډیر مننه ډیر مننه احمدی صاحب کور دی ودان یو بل اوریدونکو به وورو بیا به ورشو ملمنو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي او جوړ باسه له هدا تلم به هلمن ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي سروان صاحب محترم له اوریدونکو ته خپل نظر د سره شریک سروان صاحب محترم دا خو د تای خدای دې پاله په څیر سره سوي د حکومت د روسانو د دغه ته دې خوشاله او چې مثال خبرې د روسانو سر لشکر چې ما ته سروان صاحب محترم خو بعد نور دولتونه د دې ته سروان صاحب عبرت واخی دی او د بل دغه چې دولتونه سره د خپل خرابې کو د تای کیږي ما په فکر دا بشنی او بل د افغانستان حکومت چې دی سروان صاحب محترم دا وسنه حکومت تدبیر هدا پر مثال خبرې پر اندازې پر خلک نه خوشاله دي نو بعد د سروسی کومکونه سروسی دا کو د تای چې دی سروان صاحب محترم دغه چې دی ما چې تا ټول افغانان خوشاله سروان محترم دا نه یو
نه ډیر مننه سلامت دی اوس به ورشو درنو ملمنو ته لمړی خیبر صاحب تاسو مخکې ویل چې تر داوود خان مخکې دیموکراسي و ګډونه و خصنا د دیموکراسي لسیزې ته مو اشاره و لیکن داوود خان له کودتا سره د ټول شین لمزه یوړل لیکن دلته ځینی وای چې داوود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق کړ چاپیان د ترشا نه وای نو شاید امغه دیموکراسي پاته وای دوام کړی وای
ایس واجا باندې نه داوود خان د صدرات نه چلې شول باید غنی وکینه او وزیت په ځکه پاتې وای دا د دې کورنی جنجال دی زیات وو د سردار ولی سره ډېر سخت او قوي شخصي رقابت درلودل دا نو غوښتل چې سردار ولی ژوندۍ بیا تا د سردار ولی په وخت د شاپ اخر په خصوصا په تاسو سره مستمر کولو کې ډېر زیات قدرت پیدا کړی او د شاهي نظام د ټول وخت تقریبا د سردار ولی په لاس کې دا که د سردار محمد خان د منر وارد نه و که د خلکو دیموکراتیک ګوند سردار محمد داوود خان سره همکاري کړې وای کنه وای کړې سردار محمد داوود خان وخت د کودتا تابعیت نیولې و او دا حرکت تر سره کولو د 1350 کال پر حال باندې بعض مسائل باید مطرح شي، بعض عقاید باید خلکو ته وویل شي. د 1350 نه چې د اسناد نشه چې د ایالات د امریکا متحده ایالاتو وګورو چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، د هغو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسه ووسی. د کجکی د بند بنسریز کاج چې کېښودل شولو باندې ونه امریکایانو شروع وکړل چې په افغانستان کې باید خپل جمهوري ولري، او د خپل دولت منځ کې وزیرانو منځ کې د قلیا جنټوري د لوګه دوی فرنګي کورونه جوړ کړي وو، او دغه وخت نه امریکا غوښتل چې په افغانستان کې هدا اقل او کرکټ رمانس شي د کوم منطقې دی په لاس کې شي. دوی د په وخت کې د ایران شاه پهلوی د امریکا د واک له غوښتل وو، هغه جندان چې مخکې امریکایانو فکر کاوه چې په جندان پایس باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه آیسته آیسته دوی د ګوتنه وتلو، دوی مجبور وو چې په افغانستان کې یو سرمایه‌ګذاري وکړي. نو په هر د تاریخ د پانواد په هر رقم باندې د اخوانیان تمیل اول تسلیکول تجزول د پاکستان د طریقه نور هیواد د طریقه د اخوانیان تر شاو لاړو. نو تاسو ولید چې د سردار مدل خان په وخت کې هغه وخت د خلکانو په چمیان چې تاسو کوه فچان ورته وایو د کافرانو ملحدان چې خلک ورته وایي هغه په قدرت کې نه وو، په 1350 کال کې قیامونه د سردار مدل خان په ضد باندې د اخوانیان لخوا شروع شول، د پاکستان د ایران تسلیشیو تمیلشیو تجزیشیو او د ایران په پنجه باندې حمله وکړه، په کناډا حمله وکړه، په سخرود باندې حمله وکړه، په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه، له ډېر خونړۍ حمله وشوه. تاسو خبرې تقریبا درې ورځې پنجشنبې په نړۍ په لاس کې ولسوالۍ مرکو ټول دولتي چارواکي دی ووژل. نو په دوی حساب کوي دا کرکټ د وښنه شروع شوی د خلک دیموکراتیک ګوند تا یا انقلاب نه وای کړی یا دغه پوځي.
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داوود خان په ضد هم دوی حادثه وکړه لیکن کامیاب نه شول، ځکه چې ولس ور سره ولاړ نو هر څه حادثه چې وکړه ناکام شول. پنځشیر دي څو ساعتو لپاره کې نیولې می نیولې بي، لیکن هیڅ ځای پیدا نه کوي، یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبر هم ونه نیولې شو. لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي اوغوی ورته لار ورکړه، د ډیرو انتقاد په دوی باندې امداد چې دوی سبب شول چې همدغه افراطیت قوی شي او د ګاونډیو لاس په افغانستان کې وښتي.
د غوړزن چې ساور کلب کامیاب شو تر د غوړزن شیرو چې امپریالیستي نړۍ په براس کې د امریکا ایالات متحده ایالات انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شروع کړه، د مکدونه چې خلکان قدرت ته ورسیږي د پنځه کسیزه ګروپ په پاکستان کې تیار ایار جوړ کړی وو، احمد شاه مسعود ګلبدین حکمتیار او برهان الدین ربانی په 1950 کال کې تللی وو.
تللی وو لیکن هیڅ سیم نه شوای کولای، یعنی زور نه درلود. خو په خپل هم د خلکو پرچم دوی ته زمينه مساعده کړې چې خلک ورشي د دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي.
نه سينو د زمينه ورته مساعده کړې شو د سر قوتو د خوانه د زمينه او وخت نیمچا مساعده 50% وخت چې د سفر کولو شو 100% دوی ته تاسو د برژنسکي اسناد ولولې د کارتر د امنیت شورا د رئیس هغه اسناد تاسو ولولې په وخت باندې بلل لیکل شوی چې د سفر د خوځک نه مو د ترتیب مونی ولول چې
د سفر لکورتا ورسته زم امدا وایم چې د سفر تر کورتا مخکې دا شي نو د سفر لکورتا ورسته خو بس د انډول خراب شو، هغه انډول چې مخکې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیځ ترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفع. نو تبل چې هغه خو مخالفت کول دي شي سره
ایس واجب نه ده انډول دغه بیلانس د سردار مدو خان په خانه خراب شو. سردار مدو خان ډېر په لیوان توپ سره په یو ورلار له روسانو په هغه کې ولول ودل روسانو چې هغه ته تلتویلی ونخصه به ډېر په برت لار د ایرانیانو او د امریکایانو په هغه کې ولې امریکایانو ځواب ورکړ تاسو خبرې چې د مصر ته لاړل په وخت کې ایران ته لاړل عربستان ته لاړل هر څه چې وکړ شاو خورو ګرځیدل. اما د بیلانس چې د خراب چې دا ورته د بیلانس مرته وساتي په خوشاله سره بیلانس د سردار مدود خان د طریقه د خراب شوی او مکه دونه او زه دا خو ځختونه د سردار مدود خان په وخت کې جوړ شوې دا چې کامیاب شو کنه شو ا بیل مسله ده. اما خوځک د په مقابل
کې کور ودان سلامت اوسه خیبر صاحب. سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی که چیرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي آیا د سیمې هیوادونو ته به دا موقع په لاس ورغلی و چې هر څه چې زړه غواړي په افغانستان کې هغه سی وکړي، ځان ته ډلې وروزي، ډلې مسلح کړي او افغانستان ته ولېږي او بل اخره جنگ یو ډیر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري؟
خندانو هغه پښتنه دا کفر زنه وای چې کداوت خان کو دا تنه وای کړی څنګه به څه بسې او چې بیا د افغانستان د خلک دیموکراتیک کودتا نوې کړي څنګه وسی وو. خو پر حالت باندې یو کوم خبره چې ډیره مهمه ده، په هغه وخت کې اخوانیانو دا وسنه درلوده چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي، لکه څنګه چې تاسو
ویلي جواب د مادي پښتني تاسو هم دې شته اشاره وکړه.
او بله، نه زه وایم چې تاسو کوم پښتنه چې وکړه چې هغه دونه واک نه درلوده په ځای خبره مو کوله، رښتیا هم هغه فرزن چې په لغمان برید وکاو یا په پنشیر برید وکاو یا په بدخشان یا په نورو سیمو یا په سره رود، هغه د خپل د ولس لخوا وځپل سول مخکې لدې چې د حکومت ځواکونه را ورسیږي. که څه هم دوی په لغمان کې یو سرمامور دوه عسکر ووزل، همدغسې په پنشیر کې په نورو ځایو کې دا کار یې وکړ، خو په ولس کې ملاتړ نه و. هلته ولس دوی ونیول، رایه وسته، حکومت ته یې تسلیم کړ، دا نه و. بله کومه خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و، هغه ډیر مهم و. تاسو پوهیږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید؟ دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو. زه فرضاً تاسو ته ویلی سم چې الکساندر لیاخوبسکي یا سټیکولو یا ګوروموفو یا شابرشینو ریچارسنو کایډي ډیویډلاین ترکیال فیصل ویلیام کیسی ویلیام میلی ګاریو ګریوریچ جنرال ماریو مایرو انتونی هایمن او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي. خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو چې یو کتاب ولولو او هغه لغوه ګراونی سنو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي. نه، حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ، په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. تاسو پوهیږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و او امریکې ته لاړه او امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل، وویل چې په سیمه کې تاسې فوجي انډول په پام کې نه نیسئ، ځکه تاسې چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا فوجي انډول خراب نه سي، هماغه وسلې موږ ته راکئ. او که چېرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو. همداسې په زغرده وویل، هغه ورته هغه سکرتر ته تلیفون وکړ او ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته د واشنگتن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تلیفون لمبر ورکړه. ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې د دې کې چې ده ته قناعت ورکړې، ته ورته وایې چې ته کولی شې هغه زه تا ته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر درکوم، ته هغه سره وغږېږه، هغه نه کومک وغواړه. یعنی دغه ډول ناخوالې موجودې وې په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي، او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي، حتی د مشرانو جرګه، ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي. دغه ټولې خبرې هلته د حتی د ظاهرشاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي، د پاکستان سره کوي، د افغانستان سره نه کوي. دغه وخت کې د ایران جاندارم په خپل ځای و، ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله، دلته امریکایان وډار سول چې دغه ډول خوځښت چې په دې سیمه کې را پیدا سو نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نشي. نو په دغه اساس باندې دوی پریکړه وکړه دغې لویې جرګې چې تاسې کولی شئ چې د بل هیواد چې هغه شوروي ده د هغه نه مرستې ترلاسه کړئ. شوروي ته چې کله دوی دا وړاندیز وکړ، شوروي ورته په ډېره پراخه سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه، هم یې د وسلو مرسته وکوله. دا یا هغه څه و چې
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسو یادوي، یا پاکستان یا ایران، هغه خو له امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل ول، افغانستان نه و شامل. اما لدین هم ټوله خبر دی چې شوروي اتحاد په خپل گاوند کې یو له چینه پرته چې ډیر زورور هیواد و، نور یو هیواد هم پرې نه شو، ټوله په یو نه یو شکل سره په خپلو اقمارو باندې بدل کړل. مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناټو کې وو، یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل وو.
ډېره ښه تاریخي خبره دې وکړه. هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته سو چې په هغه کې سیاتو سنتو او یا ورسا یا ناټو دغه ډول سره رامنځته سو. پاکستان خپله تاسو د خبرې په تایید چې د پدغه پوزي تم کې د امریکایانو سره شامل شو او امریکایانو په ډیره به باقی دا خبره وکړول چې دوست موږ دوست دی، له دوست سره دوستی کول، دښمن سره دښمنی کول، یعنی له پاکستان ملاتړ وکاو. نو ځکه خو موږ خبره و چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور شو چې شوروي ته او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګوري چې د درونچه کانال جوړ ک دا خو د سروبي باندې جوړ ک دا خو د نغلو دا خو سیلو اخو د سالنګ دا ټول هغه خبرې وې چې دا کړی د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و. د وخت حکومت باید څه کړی وای؟ امریکا ورسره مرسته وکوله او شوروي ورته ټټر و او شوروي راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړې. او بل دومره کوم خبره چې تا وکوله هغه دا دی چې دغه اکثر د افغانستان کډرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو، او هلته فرضاً دغه فکري خوځښت او یا دغه د فکري حرکت هغه بیلګې چې یوه پردۍ ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه هغه تقریبا د هغه ځای نه را په دې خوا راغله. دا چې نیتونه څه ډول هغه جلا خبره ده، ولې واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره او دغسې د مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره، همدغه د ماویزم مفکوره چې فرض هلته د شعله جاوید د ډاکټر محمودی ورونو چې فرض یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره، د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکټر محمودی مومن، دا واقعا یو سپیشل انسان و، خو له بده مرغه چې ورونو یې دیدل نامنه ناوړه استفاده وکړه. دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شی میر لاملونو له مخې رامنځته شول. او کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو موږ باید د دې مسایلو شاته لاړ شو، د مسایلو بیکګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. جلالی صاحب تاسو څو شیبې نوې له سټوډیو سره وصل نوې، اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست، بیا هم در تار کلی وایم. زموږ د ملمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شاړه ولې و او شوروي و چې له افغانستان سره مرسته کوله، امریکا ولې افغانستان ته شاړه ولې و سره لدی چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته، لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله؟
تشکر کوم. دا یو لوی بحث دی، ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی. په دې کې شک نه څنګه ول صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلې د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل. زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو، انګریزانو د امریکانو ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي دغه لاسته لویږي، د مخالفینو لاسته لویږي او یا یاغستان ته لویږي، دا منطقه بې ثباته کوي. شاید همدغه دلیل و. خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد د ساتنې دپاره مدرنې وسلې ورکي. په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک. هغه په یو ملاقات کې شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره واړی، وایي چې دښمن مو څوک دی؟ د وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی، ځکه په ګاونډۍ کې پراته. جارج مارشل په ډېر قهقه وخندل، وایي افغانستان او شوروي اتحاد. دو ورته ول چې شاه محمود خان ول چې البته په عین زمان کې مونږ ستونزې لرو. په هغه وخت کې د امریکا سیاست د دې دغه کانټینمنت شورته وای چې محدود کول د شوروي نفوذ وو. په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه هم سرحد وو، په دغه کې په یعنی جنوبي آسیا کې افغانستان، ترکیه او ایران وو. مگر امریکا دی افغانستان تیر شو، پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت شامل کړ او په رښتیا افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابي چې ما د پینټاګون ولیدل په 1950 کال کې شوې ده، هغه کې حکومت مشوره وکوله چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري او دا هیواد اصلا یو باثبات او دغه هیواد نه دی، مدن هیواد نه دی، او شوروي اتحاد هر وخت چې وکولای شي دی قبضه کولای شي. د دې سبب نو مهم نه دی د امریکا لپاره. او بیا فکر وکړئ چې دا محاسبه با فاغ وقت کې چې شوی وه نتیجه چې شوی وه افغانستان یوازنی هیواد و چې اتحاد جوړوي په یرغل وکړ یوازنی هیواد و چې له هغه ځای په امریکا حمله وشوله د هر څه شوه بنابراین دا مسله موجوده په هغه وخت کې فعلا په امریکا کې په دې برخه بحثونه شته او ځینې اسناد چې ما لیدلي دي په هغه وخت کې دغه علاقمندي موجوده نه وه غیر له هغه هم که چېرته د افغانستان باندې په امریکا باندې د افغانستان د القاعده لخوا حمله نه وای شوی په واشنگتن کې یو ذره دغه علاقمندي موجوده نه وه چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله وکړي ځکه اصلا د دوی دغه د لوی قدرتونو هغه پرایورټیګانې فرق کوي وخت په وخت او په دغه کې ساړه جنگ کې دغه څلور ساحې د رقابت چې دي شرق او غرب منځ کې موجودې وي یوې د متحدینو د راجلولو مسابقه وه بلې د پایګاو د ترلاسه کولو مسابقه وه بلې د خامو موادو د ترلاسه کولو مقابله وه رقابت او بالاخره د ایدیالوژي رقابت دغه ټول رقابتونو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود نو ځکه افغانستان یو طبیعي دهلیز د روسیې لپاره ګرځېدلی و
بله ډېر زیاته مننه جلالی صاحب خیبر صاحب مخکې زموږ څو اوریدونکو وویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي دا د مجاهدینو د بری ورځ ده تاسو څه وایئ له دې ورځې سره د افغانانو بدبختۍ زیاتې شوې او که کمې شوې
دغه جواب ته خبر ورکړه چې د ثور اتمه د نړیوال ترتیب په اساس باندې رامنځته شوه تاسو خبر یاست چې د ملګرو ملتونو پنځه قاریس پلان د یو کړه ټاپه واسطه باندې شان شو او قدرت مجاهدین ته ولګېدل شو د مجاهدین دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ارت موجود چې دوی د هغه تنظیم سره کېنه ول او د حکومت جوړ شو دوی کابل ته ډیسانډ کړ مخکې دغه نه تاسو خبر یاست چې د رونالد ریګان او د ګورباچوف ترمنس هغه لیدنه چې وشوه د افغانستان په اوزه باندې مستقیم تاثیر درلودل په هغه وخت کې ګورباچوف تقریبا تسلیم شو د ریګان ته او دا غباس ترمنس چې د مجاهدینو باید حمایت وشي یو په لړ کې تاسو خبرې چې برهان الدین ربانی د هیات په مشرۍ باندې په هغه وخت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله مسکو ته راوښتل شو هلته مشترک اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنس اعلان شو لا په اعلامیه کې دا جوته شوې ده اعلامیه مشترکه مجاهدین په هغه کې دا جوته شوې چې د ټول چارې به د دولت په معقد اسلامي حکومت ته لیږدول کیږي یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کیل شو دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتو او ادو وجوم مالی وجوه عربستان ورکړل د افغانستان جمهوریت دولت په ډیره خطرناک توتیه کې سقوط ورکړ شو ثور اتمه کړګلنه بدبخت منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده په مجرد د څنګه مجاهدین داخل د کابل شو د دې خلکو په عزت باندې خلکو په شرف خلکو په ناموس خلکو په حیثیت په ابرو باندې تیرای وکړل دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل چپول کړل هیڅ شګی پرې نه کړل جان کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په کور دروازه په دروازه پایل شو له پارا کوڅه کې یو پات شایوه یو حاکمیت د جمعیت اسلامي د مازی ملي د حرکت انقلاب اسلامي د اتحاد اسلامي د زبوادت اسلامي د حرکت اسلامي موسینی د غاوته تنظیم چې په ایران کې او تنظیم چې پاکستان کې دی کوڅه کوڅه یو پات شای د لوګل او دې طبیعت هم د هر هیواد نه دی ما یګل
په دوه باندې کې شک نشته چې ډېر ناخواله رامست شوې له مجاهدونو له وخت رسیدو وروسته کابل روان شو لیکن دا سوال هم شته د ډېرو په ذهن کې چې ک فرضاً مجاهدین نوې وخت رسیدلې د نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی او روسي ورسره کومک نکاو او د افغانستان په منابع او په وایدو باندې هغه حکومت نشي وی چلیدلې
داخله ویخه غلطه خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی او باید روسان د وطن نه پوښتنه کول کې مجرد چې روسان د افغانستان وځي په جلال آباد باندې یو ډېر خطرناک جګړه پایل شوله تاسو خبره چې ډېر د نړیستر سره وکونه په دې جګړه کې لاس دلو د اسناد دی اوس راوځي ورس پور از دنه
لومړی کلونه ول لیکن کله چې مجاهدین وخت ورسېدل هغه وخت کې بیا وضعیت ډېر بدل شوی
اما په یادیږي چې دولت په اویاوم کال کې مستقیما په ټولو چارو باندې حکم و غیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه وکړی، اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، امنیت تامین و، په خواشینۍ سره چې دغه کودتا چې ترمنځ مخته راغله وضعیت کړکېچن شو، هغه د افغانستان جمهوریت سقوط وکړل.
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند، د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاسوار سنگروال. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.